ستړي مشه دا اگست ولسم د روژي 28 او د جمعه مبارک ورځ د پروان سات کې سلام پښتونخوا خبرونه لرو چې کوربه مزن نجیب امریم خبری سرویس به درته ګولیاز وړاندې کوي او تخنیکی لارښود مو فضل خان افریده ده. د ملګرو ملتونو لخوا د گلګت د برید غندنه، په کندهار کې د غورځېدلې هلیکوپټرې څېړنه او د پاکستان دریز چې چاته به د عملیاتو اجازه نه ورکوي د دې ساعت مهم رپورټونه جوړوي. خو راځئ په سر کې د ګل ایاز نه د دې ساعت خبر نه اورو.
سحر مو په خیر. لومړی د خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشر بان کی مون په پاکستان کې د پنجاب شیاګانو وژنه په سخت ټکو کې غندلې او دای دردون کې بریټ کړل دي. د افغانستان په قندهار ولایت کې د ایصاف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي عسکر، درې افغان پولیسواله او یو ترجمان وژل شوی. دا ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې تیر ورځ د شیاګانو پر بسونو برید په سخت ټکو کې غندلې او دای دردونکې حمله ګڼلې ده. د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پنجاب صوبې له پینډۍ ښاره د گلګت بلتستان ستور سیمې ته تلونکي درې بسونو باندې د وسلوالو په یو برید کې 25 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د منسري د ضلع پولیس یو چارواکي ډي اس پي ملک اجاز مشال ډي ته ویل چې په بسونو برید د منسري په سیمه کې شوې دي. خو د مر جوبلی پخلی یو نکړو. گلګت بلتستان ته پر تلونکو بسونو مخ کې هم په بیا بیا داسې حملې شوې دي چې پکې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک وژل شوي وو. د افغانستان په کندهار ولایت کې د ایصاف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي عسکر، درې افغان پولیسواله او یو ترجمان وژل شوي. ایصاف ځواکونو په پیښه کې د امریکایي ځواکونو په شمول د یولسو کسانو د وژل کېدو تصدیق کړي. دا پیښه پرون د زیارت په ورځ 10 بجې د شاولی کوټ ولسوالۍ د چینارتو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایصاف پایان بریګیډیر جنرال ګونټر کاش پرون مشال لري ته د پیښې په اړه وویل: د ایصاف یو هلیکاپټر په کندهار ولایت کې ولوېدو چې په نتیجه کې و امریکایي فوجیان، درې افغان امنیتي ځواکونه او یو افغان ترجمان وژل شوی. د هلیکاپټر د غورځېدو په علت تحقیقات روان دي. د طالبانو یو وین قاری یوسف احمدی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي فوجیانو هلیکاپټر دوی ویشته دي، خو د آزاد سرچینو د دې خبرې تایید نه دی کړی. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي چې د خار پر ارباب کرم خان سړک د نامعلوم کسانو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه پولیسو د دې تایید نه دی کړی چې وژل شوي کسان څوک دي. خو ځینو سرچینو مشال لري ته ویل چې درې واړه وژل شوي کسان له شیا مسلک سره تعلق لري. د پاکستان خارجه دفتر وایي معظم علي خان وایي چې له امریکا سره به د سیاسي، معاشي او امنیتي چارو په ګډون په ټولو څانګو کې مرسته وغواړي، خو هیڅ چا ته په خپل خاوره کې د کاروای اجازه ورنه کړی. معظم علي خان زیاته کړه:
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده او موږ د اولی ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول یوازې د پاکستان ذمہواری ده او موږ دا توان لرو چې دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زموږ سره مرسته وکړي نو کولی شي، خو دا خبره ډیره واضحه ده چې چاته به په خپله خاوره د کاروایی اجازه نه ورکړي چې ورسره زمنګ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف ورزي کیږي.
معظم علي خان دا هم ویل چې د پاکستان جوهري وسله په خوندي لاسونو کې ده او په دغه لټ کې چاته د پریشانی کېدو ضرورت نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د درې نوي کلنې کالیزي په مناسبت ولسمشر حامد کرزی ته په یو استولي پیغام کې مبارکي ویلې ده. اوباما حامد کرزی ته په خپل لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون له غوښتنو سره سم پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. اوباما د غرض ویل چې سخت کال د شیکاګو او ټوکیو کانفرنسونو د دواړو هیوادونو افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو بنیاد کېښود. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. نړیوال قدرتونه او سیمیز هیوادونه په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو میشن پایته د رسیدو یو ورځ وروسته نن غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 مستقل غړي، عرب هیوادونه او ترکی به په دې بحث کوي چې له دې وروسته څه وکړي. د ملګرو ملتونو د امن ساتونکو مرستیال مشر اډمونډ مولټ د تیر زیارت پر ورځ ویلي چې په شام کې حکومت او یاغیانو د جنگ لاره خوښ کړې ده. په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو ماموریت د ختمولو پریکړه د شریک استازي کوفی انان لخوا د ډزبندۍ کې د ناکامۍ پر سر د استعفی دوه اونۍ وروسته کړې. د ملګرو ملتونو سرچینو ویلي د الجیریا سفارتکار لخدار برهمی ته په شام کې د امن راستو لپاره سلا شوې دي، خو ورسره به محدود اختیارات وي. بلخوا راپورونه وایي د شام د ولسمشر بشار الاسد د رور ماهر اسد یو خپه تیره میاشت هغه مهال غوسه شوه چې د دمشق پر یو امنیتي مرکز بمی حمله شوې وه. راپورونه وایي چې پرون په بغداد دغه راز د عراق په شمال او لویدیز کې په جلا جلا حملو کې 22 کسان وژل شوي او تر یو سل شلو ډیر نور ژوبل دي. یو حمله د سخت دریزو په خوانی مرکز فولوجی ته نږدې وشوه چې په نتیجه کې درې پولیس والا وژل شوي. چارواکي وایي د کرکوک په شمالي ښار کې چې په مختلف قومونو کې اوسیږي په 45 منټو کې دننه څلور بمی چاودنې وشوي. په دغه چاودنو کې 12 پولیس والا وژل شوي دي. دغه راز د موصل په شمالي ښار کې دوه موټر بمی چاودنو دوه ملکیان وژلي، دوه نور کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. او رسته خبر ده د برتانیا د بارنو چار وزیر ویلیم هیګ وای هیواد با د ویکیلیکس مشر جولین اسانج پرینک دی چې له هیواد وزی او په دې پریکړه ولاړ دی چې نوموړی سویډن ته وسپاري. ویلیم هیګ دا سرګندونه رسول هغه وکړي چې اکوادور پورن اعلان وکړو د ویکیلیکس ویب پاڼې بنسټ خودونکو ته پناه ورکوي. ویلیم هیګ په خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اکوادور لخوا اسانج ته پناه ورکولو سره هغه د قانوني پروسینه نشي تختیدلی. دا د محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو دا وخت د سحر 9 بجې او 2 منټه تاسو وړاندې خبرونه د ګل ایاز نه واوریدل. د دې سات په مهمو ریپورتونو کې به واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي په گلګت کې په شیعه لګکیانو شوې برید غندلې. په دې پیښه کې له 21 نیولې تر 23 پورې کسان ویل کېږي چې وژل شوي دي. ایساف وای کندهار کې د امریکایي هلیکوپټرې د غورځېدو عوامل سیړي. د پاکستان د کامرا په هوایي مرکز د برید وجوهات څه کېدای شي په دې اړه هم یو رپورټ لرو. یو کارپو په دې اړه وایي
چې کوم باندې دوی اسانی سره حمله کولی شي دا دوی یو پیغام در کوي چې تاسو ورځو کوم یاد کوئ یا نار ته راځئ موږ به درسره دا کارونه کوو.
پاکستان وایي هیڅ چاته به دا اجازه نه ورکوي چې د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي وکړي.
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده. پاکستان په خاوره د ترهګرو خلاف کاروایی کول یوازې د پاکستان ذمہواری ده.
د اختر د را رسیدو پړه هم بیلابیل رپورټونه لرو. و باورئ چې پیښور کې افغان کډوال څنګه اختر منځي.
ما خو چې دی دوه جوړه کپڑے میکړی دي او سینډل شو نور بس اومده شي زره مګس نور سم نه دی رسل.
دا د لوګر یو پیغله ده چې پیښور کې اختر منځي. را سره اوسې ګنشمیر نور رپورټونه هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان په شمال ختیځ کې پر شیعه لګکیو د وسلوالو برید غندل دي. راپورونه وايي ګلګت بلتستان ته په دریو گاډو کې سپاره کسان تیر ورځ د وسلوالو ډلو لخوا په نخښه شوو. دا شیبه د اسلام آباد نه زموږ همکار رابیا اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابیا، د دې د بان کی مون کوم بیان چې مخې ته راغلی دی او په دې تناظر کې پاکستانی چارواکو چې وروستۍ سشمیره خودلې ده، په دې اړه کوم اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بالکل، ملګری ملتونو سیکرټری جنرال چې پرون چې کومه پیښه شوې ده په هغې هغه چې کومه پیښه ده هغې غندنه کړې ده. په دغه پیښه کې تقریبا شلو نه 22 کسان وژل شوي دي او دې کې چې د ډېرو تعلق چې دی هغه د ګلګت سیمې استور سیمې سره وو. نجیب کم چې دی د ګلګیت وزیر اعلی دی اغوی چې دی د دې پیښې په اړه د درې ورځو د غم اعلان هم کړی دی. دغه رنګ د پاکستان حکومت چار اعلی چارواکي چې دی اغوی هم د دې خبرې غندنه کړې ده او ویر او په دې پیښه کې چې دی کم د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک وو نو دغه درې ګاډي د پنجاب صوبې کم چې دی د پنډې ښار نه روان وو نو هغه کې چې دی تقریبا شلو نه والی تر دویش کسان چې دی هغه وژل شوی دی د نامعلومه وسوالو له اړخه چې کوم بیت پاغي شوی دی.
د پاکستان د هوایي ځواک پر یو لوی مرکز وړمش په د پښلمي مال عمله شوی په کامرا کې د دې او د دې ګلګت پیخي آیا چا پړه په غاړه اخیستې ده د دې دویمې په دې اړه کوم ته وایي چې د کامرا باندې چې کوم برید شوی د دې تازه جزئیات څه دي پاکستانی چارواکو څه ویلي دي په دې اړه؟
کم چې د پاکستان چې کم د هوائی فورس مشر د ایئر چیف مارشل طاهر رفیق بٹ چې دی نو هغه چې د ایئر مارشل سید اطہر حسین بخاری چې دی یو انکوائری بورډ چې دی جوړ کړی دی او د هغه مشری سید اطہر حسین بخاری له ور کړی دا او هغه مقرر کړی چې پکې به څلور ممبران وي او نجیب دا څلور ممبران او دا چې کوم مشر دی ټاکل شوی دی سید اطہر حسین بخاری دوی به چې دی د دې خبرې تحقیقات کړي چې څنګه دا پیښه وشوه او څنګه دا تر
همکارا رابیا اکرم خان وا په اسلام آباد کې چې د ګلګت ته پیښې او په کامرا کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په مرکز د شو بریدونو تازه حال موږ ته راکولو لوي د مې روس ته بیا حمله تفسیره
دا مشال ریډیو ده.
د کندهار په شاولی کوټ کې یو چورلکه راغورځېدلې ده چې په کې یو لس کسان وژل شوی دی. په دې کې ویل کېږي چې و تن امریکایي عسکر هم شامل دي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه زموږ د همکار زبیر ژمن رالیږلې رپورټ ته.
په افغانستان کې میجی د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي په کندهار ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د رالوېدلو د عواملو په اړه څېړنې کوي چې و امریکایي عسکر پکې ووژل شول. په دې پیښه کې درې افغان عسکر له یوه ملکي ژباړونکي سره هم وژل شوي دي. د ایساف ځواکونو وایند کوینټر کټس د پیښې په اړه ویل
زه به تاسو ته خبر درکړم چې د ایساف یو هلیکوپټر نن په کندهار ولایت کې رالوېدلی دی. په پیښه کې و امریکایي پوځیان، درې د افغان امنیتي ځواکونو غړي او یو ملکي ترجمان وژل شوي دي. د هلیکوپټر د رالوېدو د علت په اړه څېړنې کېږي. موږ ډېر خفه یو او د دغو زړورو کسانو له کورنیو سره غمشریکي کوو.
خغلی کټس د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د کندهار د ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د شاولی کوټ ولسوالۍ په چینارتو سیمه کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی دغه هلیکوپټر سیمې ته د غزمی لپاره تللې و چې راول ودله. وسلوالو طالبانو د دې هلیکوپټر د رغورولو ادعا کړې ده. دوی ادعا به طرف سرشنو نه تایید کړي. د راپورونو مخې ته یو اونۍ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لپاره خنړی و. امریکایي عسکرو ته د تلفاتو لامل تر دې دوه نورې لوی پیښې د هلمند په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې وشوې. د سنگین ولسوالی په پیښه کې یو افغان پولیس پر امریکایي عسکرو ډز وکړ، درې تنه پکې وژل او د ګرمسیر په پیښه کې یو افغان ملکی قراردادي په ورته پیښه کې درې نور امریکایي عسکر ووژل. امریکایي ځواکونو ته دغه مرګ ژوبله په داسې حال کې رسیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لړۍ پیل شوه او د جمهور رئیس بارک اوباما له پلان سره سم په زرګونو امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلې دي.
زبیر ژمندو په کابل کې. د پاکستان د هوایي ځواک پر یو لوی مرکز وړ مشپه د پېشلمي پر وخت وسلوالو حمله کړې و او د دې مرکز د هوایي سار څنګه پر ول الوتکو ډزې کړې و. د پنجاب د کامری پر منحاس مرکز په دې حمله کې نه وسلوال او یو د هوایي ځواک سرتیری وژل شو. دا دریم وار دی چې د پاکستان په کامرا پوځي اډه برید ترسره کیږي. د دې ترڅنګ شاوخوا یو کال وړاندې هم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مهران اډه برید شو چې په ځانګړې توګه یو سارون کې الوتکه په نخه کړل شوې وه. پوښتنه دا ده ولې د هوایي ځواکونو اډې په نخه کیږي او برید کوونکي څنګه په دې مهمو ځایونو په برید کولو کې بریالي کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې راټول کړی.
که څه هم په پاکستان کې په ولسي ځایونو د پوځ او جاسوسي ادارو پر مرکزونو په واري واري بریدونه سوي، خو د دې ترڅنګ د هوایي ځواکونو اډې هم تر حملو لاندې راغلي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اروپا کې ځکه د هوایي ځواک اډې په نښه کوي چې د دوی په فکر هغه د عملیات په مهال د ځمکني پوځ ملاتړ کوي. د دفاعي چارو کارپو لیفټننټ جنرال طلعت مسعود هم یو له دغو کارپوهانو دی.
تحریک
طالبان پاکستان دا سوچ کوي چې یو خو پوز دی چې په قبایلی سیمو کې عملیات کوي، د دې پرته هوایی ځواک دی چې دا هغه هم ډیر لوی کردار دی او په عملیاتو کې د پوز ملاتړ کوي. یو وجه هم دا ده چې هوایی ځواک په نشه کیږي، بل وجه دا ده چې د هوایی ځواک امنیت ډیر ښه نه ساتل کیږي، نو دوی فکر کوي د هوایی پوځ پر جازونو د برید اثر زیات وي. او دا شاند دوی خیال دا هم دی که موقع په لاس ورسي نو دوی ډیرو جازونو ته زیان رسولای شي، نو له دې سره به دوی ته شهرت ترلاسه شي، د خلکو مورال به راولویږي، نو په دا طریقه به ریاست نور هم کمزوري کوو او موږ به پیاوړي کیږو. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر اسد منیر بیا د ځینو هغو کارپوهانو له ډلې دی چې وایي د هوایي ځواک په نشه کول څه خاص وجه نه لري، بلکې حمله ورباندې کول نسبتا اسانه وي.
چکم باندې دی اسانی سره حمله کولی شي، دا دی یو پیغام ورکړي چې تاسو چې اورګو عملیات کوي یا مشکلات عملیات کوي یا نار تر ازي نیوز بدر سره دا کارونه کوي.
خودلته پښتنه دا ده چې اخر بریټکون کې څنګه وکړای شي چې په یو مهم او حساس سیمه ورننوزي او حمله وکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه د دې جواب دا سره کوي.
د ایرفورس کې د ټیکنیکل کسان چې څنګه ووسی د خپل دیپنه پس مختلف قسم جهادی ارگنائزیشن چکندی دی خواه شاکی دیر متحرک دی او ال تکی دی خلق زان سره برتی کروی دا کسان که اغلی ضرور با دی سبز مختر اغلی دیر دکی با ناس دی او تیاری با کروی او دی که با دن نا دا چلات و سره دی زمان بخیر ایر فورس نیوی خاص کل ولنربل دا او حکومت پاکستان لپکر دی سی دا دینایل پا غیر مانی
درې واړه کارپوهان دا خبر هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج د ممکنه عملیاتو د ګنګوسو خورېدو وروسته شای طالبانو وار لمخه ردی عمل ښکاره کړی وي. خو بریګیډیر اسد منیر بیا وایي که چېرته حکومت د اپریشن فیصله کړې وي نو د طالبانو دا شان بریدونه هغه نشي بدلولای.
بدلول خو نشي، خو یو یره خو پیدا کولی شي که نه، دا چې نارت والا دی عملیات ډېرې مبینه نه کوي هلته نه ځي، نو د هغې ډېرې وجې دي، خو بنیادي وجه دا ده چې هغې نه پسته به یو دومره دهشتګردي فضا پوره پاکستان کې جوړه شي چې هغې سره به موږ مقابله نه شو کولی، نو دی د دې وجه نه دغه کوي چې نورې علاقې صفا شي، خو فیصله پرې حکومت والا نشي بدلولی.
د پاکستان ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې چرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کیږي نو حکومت ته پکار دی نه یوازې د اپریشن لپاره کړنلاره برابر کړي، بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې داسې یو منصوبه جوړ کړي چې لمخې د طالبانو د ردی عمل په مؤثره توګه مخه ونیول شي.
د عبدالحی کاکړ نامو رپورټ اورید. پاکستان وایي په خپل خوره د ترهګرو خلاف کاروایی کول د دوی ذمہواری ده او هیڅ چاته به دا اجازه ور نه کړی چې د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي وکړي. دا خبره د پاکستانی خارجه دفتر ویاند معظم علی خان تیره ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته په خطاب کې وکړه چې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مسخله کوي.
د خارجه دفتر ودانې کې د ونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان معظم علی خان وې چې امریکای سره د معاشي، سیاسي او سکیورټي د چارو په ګډون ټولو سانګو کې مرسته غواړو ځکه چې دا د دوه ملکونو په ګټه دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې ویان د امریکایي سفیر هغه بیان اوستایلو چې امریکا به دغه اپریشن کې برخه نه اخلي او که د پاکستان څخه کومه مرستې ته ضرورت وي نو هغه به ورکول شي. د معظم علی خان وینا وا
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده او موږ د اولې ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول یوازې د پاکستان ذمہواري ده او موږ دا توان لرو چې دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زموږ سره مرسته وکړي نو کولی شي، خو دا خبره ډیره واضحه ده چې چا ته به په خپله خاوره د کاروایی اجازه نه ورکوو چې ورسره زموږ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف
خلاف ورزی کیگی.
د جوهری وسلو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې ویاند وی چې دا بیخی په محفوظ لاسو کې دي او داسې هیڅ یره نشته چې ګنې دا وسله به د ترهګرو په لاس ورشي. د ترهګرو خلاف د کاروای په حق لا د موزم علي خان خبره چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو او دفاعي چارو د کارپو خادم حسین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې په دغه اړه د چین او ایران په ګډون ټولو گاونډي ملکونو ته اندېښنه ده. د زیاتوي
قبایلی سمو کې په عمومي توګه او په نارت وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې په خصوصي توګه دغه وسلوال د هغې په ضد عملیات د پاکستان حکومت اوس څخه اراده کړې ده. چونکې زما خیال دی چې د هغې خلاف د عملیاتو دپاره د پاکستان مرکزي پښتونخوا صوبایي حکومت څنګه چې ویل کېږي یو ډېر جامع تګلاره جوړه کړې ده. زما خیال دی چې دغه عمل به زر مخکې لاړ شي.
د غونډې دوران معظم علي خان د هغې خبرونو تردید هم وکړو چې ګنې افغان چارواکو پاکستان کې قید د طالبانو کمانډر مولا برادر سره څو ورځې وړاندې ملاقات کړی و. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا ځل د وړوکي اختر په اوله او دویمه ورځ په مشال ریډیو کې
مزاحیه پروګرامونه، د وتلو سندرغاړو سره خبرې، د لوبغاړو او فلمي ستورو سره اختر منځو،
همدارنګه د مسافر حال، اختریزي مشاعري او د مشال د همکارانو سره گپ شپ هم اوریدلی شي.
د اختر په ورځو کې
مشال سره اوسئ.
د ایکسپریس ټریبیون په رپورت کې راغلي کلاوی خوانه د سوات او قبایلی سیمونه د پوځي عملیاتو لوجي په زرګونو پښتانه کراچۍ ته کډه شوې، نو بلې خوا ته دغه سیمونه وسلوال طالبان هم د کډوالو په شکل کې کراچۍ ته تللي چې دا مهال هلته د خپلو سیمو پښتانه مشران په نخښه کول شروع کړي چې پکې زیاتره د عوامي نېشنل ګوند غړي وژل کیږي. زموږ همکار منور شاه د دې رپورت مهمه برخه تاسو ته راوړي.
دی ایکسپریس ټریبیون په یو رپورت کې راغلی چې کراچۍ د سوات او قبایلی سیمونه راغلی هغه پښتنو لپاره محفوظ خار نه دی کوم چې په خپلو سیمو کې د حکومت او یا امن کمیټو سره مرسته کړې وه. په دې وروستیو کې د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر امیر سردار قتل هم د دې وجنو یو لړۍ ده. نوموړی د ملکانې جنسې د تانې سیمې اوسیدونکی وو چې د کراچۍ په سایټ ایریا کې سره د دوو نورو ملګرو وسلوالو وجلې دي او د دې وجنو اهم د ملکان ایجنسی وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. ریپورت د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي شیرشاه خان د خولې وای تر دې دمه په کراچۍ کې د سوات سیمې د 15 نه زیات کسان په هدفي وجنو کې مړه شوي دي چې زیاتره هم د سوات وسلوالو طالبانو وجلې دي. د نوموړي په وینا د وجل شوي زیاتره کسانو تعلق د سوات د کابل تحصیل سره و چې ځنې پکې د حکومت مرستیال وو او ځنو د امن کمیټو سره تعلق درلود. شیرشاه خان وای په صوبایي اسمبلی کې هم غوښتنه کړې چې څنګه په سوات کې د وسلوالو خلاف عملیات وشول داسې په کراچۍ کې هم پکار دي. ریپورت د سوات نیک پخیل امن جرګې د مشر سیف الله خان لخوا لیکي چې په کراچۍ کې د دوی حمایت کوونکي لږ تر لږه شپېته اهم کسان په نښه کړی شوي. نوموړی وایي دی کې اکثریت د هغه وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوي چې د امن جرګې د خلکو نه انتقام اخیستل غواړي. نوموړی زیاتوي دا وسلوال چې د سوات د پوځي عملیاتو له وجې کراچۍ ته تښتېدلی وو اوس یې هلته خپلې ترهګرې کارویانې شروع کړي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون په دې حواله د سند صوبې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان سره خبرې کړې چې وایي په کراچۍ کې د پښتنو ټولې هدفي وجنې یوازې طالبان نه کوي. نوموړی زیاتوي چې دې لړکې دوی د خپلو مشرانو لپاره د حکومت نه د حفاظت غوښتنه کړې وه خو لا تر دې دمه دوی ته سیکیورټي نه ده ورکړل شوې. ریپورت په اخر کې د کراچۍ د پولیسو د استخباراتي ادارې د مشر محمد اسلم خان د خولي وای چې دوی په دې لړکې د سوات نه تښتېدلی یو شمیر وسلوال طالبان نیولي خو دا سلسله یوازې د سوات پورې محدود نه ده بلکې د قبایلی سیمو نه هم ګڼ شمیر وسلوال کراچۍ ته راغلي چې دا مهال خ په منصوبه بندۍ په کراچۍ کې د خپلو سیمو قبایلی کسان په نخښه کوي. د دې ترڅنګ د وسلوالو بیلابیل ګروپونه د یو بل کسان هم وجني او وخت په وخت پولیس چارواکي هم په نخښه کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو.
پام کوا
پپوکم سلور بجو
روخانا مستقبل
پپوکم پینزا بجو
په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي دوی له تیرو دوه اونیو راهیسې پر احتجاج دي او په هسپتالونو کې د احتجاج په توګه عمومي مریضان نه ګوري. او پی ډي مرکزونه تړلي تر څو دوی تختول شوی ملګری ډاکټر غلام رسول کاکړ خوشی شي او په دې اړه په حکومت باندې فشار واچول شي. دوی په یو تازه پریکړه کې ویلي حکومت دوی ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی، ځکه اوس دوی پریکړه کړې ده چې د هسپتالونو ایمرجنسي یا بیړنۍ څانګې به هم تړي. بل اړخ ته چارواکي بیا وایي دوی د تختول شوي ډاکټر د راخلاصولو لپاره پوره هڅه کوي. نیاز مساخیل د نور تفصیل سره.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تښتول سوي ډاکټر غلام رسول کاکړ نه را خوشی کېدو په صورت کې دوی د هسپتالونو بیړنۍ څانګې هم له سبا نه بندوي.
پرون برز موږ دا فیصله کړې وه سبا ټیم رکی هغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز بالکل بندو ګرد بلوچستان په ګرد صبح کې درامو پر موږ ډاکټر صاحب نه برامد شوی تر اوسه به موږ ایمرجنسی سروسز بند وي. ایمرجنسی سروسز دا مطلب دی چې کوم مریض هسپتال ته راشي او ایمرجنسی اپنډکس یې په ګولۍ لګېدلې اکسیډنټ یې شوی چې کوم شوځي زنانې کښنای پیدا کیږي شما پرشنان کیږي دا ګرد سروسز موږ دا ټیم ورکو.
دا چې د بیړنۍ څانګو له تړلو به عام خلک له ستونزو سره نسي مخامخ، ډاکټر آفتاب کاکړ د پښتنې په ځواب کې وویل
احتجاج دا شپاړسمه ولسمه ورځ ده او د ډاکټر دین محمد غشي کې دا غشي تقریبا نو ورځې موږ دا غا احتجاج وکړي. دا اگر د احتجاج ته وګورئ دا وو 23 شپې جوړیږي، نو وو 23 شپې وو شپې چې څوک احتجاج کوي دا غبا وجود حکومت دونه به هیڅ کار کوي چې مثال مطلب کې موږ شنوای نه کیږي کومه سره بل لار پات نه.
د ډاکټرانو د هړتال وږي په هسپتالونو کې مریضان وای دوی له یو شمیر ستونز سره مخامخ شوی دی. یو کس په دغه اړه وای
زمانو ملایار بیخی زیاد مشکلاتی تقریبا دا دوی دره اپتی کیسمو را غلیو دا مسلم باغ را غلی دلی داخلی نه داکتر رازی نه کمورده رازی یا نرس رازی یا ستن من باول لگی بی بیتا رازا و لارس که هر سورو تکلیپی مشکل وی رو را داکتر نست از مرپخوان پا اسپتال پا طول اسپتال که نست.
بل اړخ ته د کوټي ضلع ډپټي کمشنر محمد هاشم غلزی بیا مشال ریډیو ته وویل چې انتظامیه د تښتول سوي ډاکټر د رخلاصولو لپاره پوره هڅې کوي.
کوشنه ډېر شوي دي او په دا سلسله کې څلور پنځه نور کسان هم برامد شوي دي چې د ده په تلاش کې وو. نور کسان و پیدا کړي هغه هم هغه هڅې وو، نو پولیس لګیا ده انشاءالله امید دی چې ډېر ژر به نور ورسېږي.
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهان ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاشتې پر اولې نیټې له کوټي تښتول سوی. چارواکیو د نوموړي د تښتونې تر شا د پیسو لپاره د تښتونې امکان څرګند کړی دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
او اوس هم د استاد یار محمد پواس کې سندره.
یار بنا زندہ باد
نهنه می وجې دې د خبرونو لنډی زاورو د ګل ایاز نه
دا ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې د پنجاب شیاګانو ورژنا په سخت ټکو کې غندلې او دای دردون کې بریټ کړل دي. د افغانستان په قندهار ولایت کې د اساف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي عسكر درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر ارباب کرم خان سړک د نامعلوم کسانو په ډزو کې درې کسان وژل شوی. پاکستان ویل امریکا سره به د سیاسي معاشي او امنیتي چارو په ګډون په ټولو څانګو کې مرسته وغواړي خو چاته به په خپل خاوره کې د کاروای اجازه ورنکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د 93 کلنی کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزی ته په یو استولي پیغام کې مبارکي ویلې ده او نړیوال قدرتونو او سیمیز هوادونو په شام کې د ملګرو ملتونو د سارون کمیشن پایته د رسیدو یو رستورنن غونډه کوي.
ګلیازو چې تاسو د دې محل د خبرونو لنډیز وړاندې کول او سم ورزو اسلام آباد ته او زموږ بل همکار ریاض مساخیل د پاکستان د ورسپانو مهم ادارې تفسیر شریکوي.
نن که موږ د نور کله پرنګ مختلفو اداریو ته ګورو نو اکثر ورسپانو د کامرې په پیخه لیک کړی دی. د کې د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا حمله سنوي یا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې یو خوا د دې په اړه د اول نه معلومات موجود او بل دا چې د دین وړاندې هم داسې حمله شوې دي. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې ولې دغه خبرداري ته پام نه وکړي شوی او څنګه دا تر هغه خپل منزل ته ورسېده. آیا دوی سره د کور مخبران هم شامل دي؟ اداریه وایي چې د دین وړاندې شوی پیښو پلټنې یا خو تنه دی رسیدلی یا پکې چاته سزا نه دا ورکړې شوی، نو ځکه هر ځل هم دغه شان پیښې را مخته کیږي. اداریه مخکې وایي چې حکومت او سکیورټی جنسوله به هم خپل پالیسو کې بدلون راوستل پکار وي، لکه ستراتیژیک ډیپت، سرمایه، دبل د پاره جنگیدل او د افغانستان او کشمیر پالیسی وغیرہ، ځکه چې موږ د خپل پالیسو د پاره تر هغه پیدا کړی دي او هغه اوس د بل په خوله د پاکستان په ضد کارونه کوي. اداریه اخره کې وایي چې موږ له بعد د بے ثبوتو بیانونو او الزامونو نه هم ډډه کول پکار وي او دا ویل ترهګر د بار راضی باید چې د پولو د سار نظام مضبوط شي او په کور دننه د موجود ترهګرو خلاف هم په سم ډول او جنگیدل شي او کدا سي نوي ترهګر خلاف جنگ ټل ډیر ګران دي. د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس په اداریه کې لیکي چې کامر کې د پاکستان ایئر فورس په منهاس ایئر بیس د زیارت په شپه ترهګرو برید وکړو او د ایئر فورس کمانډوز د ترهګرو مقابله وکړه او نه ترهګر یې وجل. اداریه لیکي چې دا قسمه حمله د پاکستان کمزوري کولو یو سازش دی او داسې حملو نه داخکاري چې زمونږ په ملک کې د ترهګرو نتورک اوس هم فعال دی او هغوی خپل هدف ته د رسیدو پوره صلاحیت لري. ادارې لیکي چې د تیرو دوه هفتو راسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې کیږي، نو بعضې ډلې په کامرا ایئر بیس حمله د دغه اپریشن رد عمل بولي. خو که معامله هر څه وي، دا یو حقیقت دی چې ترهګر د پاکستان دپاره تر ټولو لوی خطر دی. ادارې اخره کې لیکي چې راتلونکي کې د زیات احتیاط ضرورت دی او د داسې مهم ځایونو سیکورټي دی نور هم سخته کړي شي چې ترهګر په پاکستانی پوز حمله ونه کړي شي. دین علاوه د دې پیخي مکمل پلټنې هم پکار دي چې دا شند د ترهګرو هاغه مشرانو ته ورسېدي شي چې کوم د پاکستان په مهمو ادارو کې پټ دي او خپل قوم سراغت داری کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. برتانوي ورسپانه ډیلی ټیلیګراف د وسلوالو لخوا د پاکستان په کامرا کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د برید په اړه مقاله لیکلې او لیکي چې تر دې دمه د برید تر ټولو کامیاب برید و. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپانه بیا په یو مقاله کې لیکي په داسې حساس وخت کې چې افغانستان کې د سولې ساتلو واک د نړیوالو ځواکونو څخه افغان سرتیرو ته سپارل کیږي، د دې هیواد د ملي پارلمان لخوا د کورنیو چارو او د دفاع وزیرانو سلب اعتماد کول مناسبه پریکړه نه وه. د دواړو مقالو مهم ټکي د انیس اجمل نورو.
د برتانی ورسپانه ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي وسلوالو د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په نتیجه کې یو پوځي وچلې دي. ټیلیګراف لیکي په کامرا هوایي مرکز د وسلوالو د برید د 2008 کال راسې درېمه حمله ده چې تر دې دمه تر ټولو کامیاب وه. د 2008 کال په دسمبر کې یو ځان وجون کې په دغه پوځي مرکز برید وکړو او بیا د 2009 کال په اګست کې یو ځان وجون کې برید وکړو چې پکې د دوو پوځیانو په ګډون اته تنه وجل شو. روزپانه لیکي د اوسني برید د وسلوالو تر ټولو مهم برید دی چې د 2011 کال د کراچۍ په نیول بیس د هغه برید چې پکې لس تنه وجلي شوي او دوه امریکایي څارونکي الوتکې پکې تباه شوي وي نه را پدې خوا کړي. روزپانه لیکي دا هم ویل کېږي چې په دغه مرکز کې یو شمېر F-16 الوتکې او د هېواد د سلو ایټمي ګولو څخه ځینې یې دلته موجودې وي. روزپانه لیکي د پاکستان پوځي مشران او حکومت هڅه کوي چې د امریکا هغه اندېښنې لرې کړي چې تر مخه یې طالبان او القاعده غواړي د دا هېواد ایټمي وسلې ترلاسه کړي. روزپانه لیکي د پاکستان ایټمي مرکزونه د استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې په سختو انتظاماتو کې ساتل کېږي، خو د دې ګامونو باوجود د پاکستان نور ایټمي مرکزونه هم تر بریدونو لاندې راغلي دي. په کامرا باندې د پخوانۍ حملې وروسته په بریډفورډ یونیورسټي کې د ایټمي چارو کارپو پروفیسر ګریګوري امریکایي چارواکو ته خبردار ری ورکړی وو چې د ترهګر بریدونو له امله د پاکستان په پوځي مرکزونو کې اور یا چاودنه هم رامنځته کېدای شي، چې په نتیجه کې د تابکارۍ خطر هم راولاړېدای شي او یا ترهګر د ایټمي وسلو ځینې برخې ترلاسه کولی شي چې دا شان بیا خپلې وسلې جوړې کړي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز روزپانه لیکي د افغانستان پارلیمان د هېواد د دفاع او کورنو چارو په وزیرانو د عدم اعتماد ووټ منظور کړو چې له مخې یې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شو. روزپانه لیکي دا په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندې لرې کولو د فیصلې وخت یو غلط دی. لیکوال لیکي د افغانستان د سیاست د پیچیدګیو د اندازې په اړه دعوی کول همیشه ګران وي، خو د دې وزیرانو له دندې لرې کول له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د واک ترلاسه کولو ہستا گتنی سی. لیکوال لیکي د دې وزیرانو د لرې کېدو په اړه چې مطبوعاتو کې کومې وجه ښودل کېږي، هغه دا چې د پارلیمان غړي د امنیتي ځواکونو د هغه ناخلې نه تنګ شوي وو چې د پاکستان لخوا د بریدونو کولو په مخنیوي کې ناکامه شوي، او دا رښتیا خبره ده چې خلک په دغه بمبارو غوسه وو، خو دا واضحه نه ده چې دا یوه بهانه وه یا وجه. د وزیرانو د دندې لرې کولو دویمه وجه دا ښودل شوې چې کرزی غواړي دا وښيي چې هغه په خپل حکومت کې د درغلو پر ضد یو ګام پورته کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پولیس او پوځ ریکارډ ډېر خراب دی. روزپانه لیکي دویمه وجه دا ښکاري چې د افغانستان د پارلیمان غړي چې په خپله هم د درغلو نه خلاص نه دي، په دې خپه وو چې دوی ته هغه قراردادونه او کارونه ور نه کړل شو چې د دغه دوه وزیرانو په اختیار کې وو.
دا ځل د وړوکي اختر په اوله او دویمه ورځ په مشال ریډیو کې
مزاحیه پروګرامونه، د وتلو سندرغاړو سره خبرې، د لوبغاړو او فلمي ستورو سره اختر منځو،
همدارنګه د مسافر حال، اختریزي مشاعرې او د مشال د همکارانو سره ګپ شپ هم اوریدل شي.
د اختر په ورځو کې
مشال سره اوسئ.
بالکل اوریدونکو، د اختر لپاره ځانګړي تیاریانې لرو. تاسو به د اختر په ورځو کې د مشال ریډیو نه ډیر څه اورئ. په انتظار اوسئ، د مشال همکاران تاسو ته ځانګړي پروګرامونه جوړوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې هندوان زورول کیږي، او د دغو زورونو له وجې هندوان هند ته په کډه کولو مجبور شوي دي. بلخوا د هند حکومت له پاکستانه غوښتلي چې د انساني همدردۍ پر بنیاد د اقلیتو حقوق خوندي وساتي. د مقالې نور مهمې برخې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له پاکستانه 2.5 د هندوانو کورنۍ په تیرو 2 اونیو کې هند ته رسیدلې دي، چې د هندي چارواکو په وینا په پاکستان کې اقلیتونو سره ناروا چلن کیږي. ورځپاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د پاکستان په سند، بلوچستان او پنجاب صوبو کې میشت هندوان هند ته په سفری ویزې تللي، او وایي دغلته تښتول کیږي، مالونه یې لوټل شي او په زور پر اسلام قبلوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان 180 میلیونه آبادۍ کې 2.3 میلیونه هندوان اوسېږي. د هغه هندوان دي چې په 1970 کال کې د فرقه ییزو پیښو وروسته په پاکستان کې پاتې شوي وو. ورځپاڼه لیکي د پاکستان هندوانو لخوا د زورولو تورونه او په هند کې پاتې کېدل نوې ډلې حکومت په سفارتي مومه کې اچولې ده. ورځپاڼه پښتنه راپورته کوي چې آیا هند به پاکستاني هندوانو ته خپلې دروازې پرانیزي، او آیا دې معاملې نه ځان لرې وساتي. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر پرنیت کووار یو ټلویزیون ته د امریکې حواله ورکړي چې د هغوی په وینا تر څو د دغو کورونو خبره ده، نو دوی زیارت لپاره راغلي دي. پرنیت جاتبی پاکستان او هند په 1972 کال کې په دې سلا شوي وو چې د کورنۍ معاملاتو کې به لاسوهنه نه کوي، خو دوی له پاکستان غوښتلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد د اقلیتونو حقوقو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. ورځپاڼې د پاکستان نتلې یو هندو مکیش کمار اهوجا خبریالانو سره د خبرو حواله ورکړي چې د ده په خبره د دوی په کور یرغل شوی، د ښځو نکالي او پیسې اخیستل شوي، هندوان زورول کیږي، تختول کیږي او په زور پرې مزه بدلوي. مکیش کمار له هند څخه غوښتنه کوي چې د ویزو ورکولو پالیسۍ نرم کړي چې په دغه هیواد کې پاتې شي. ورسپانې په مقاله کې د نورو هندوانو خبرې هم راخستې دي چې د دوی په وینا په پاکستان کې ژوند ګران شوی او خپل کورونو لپاره اندېښمن دي. ورسپانې لیکي چې د تیر نهې په ورځ د هند په پارلمان کې په دې معاملې خبرې شوي او په حکومت زور راوړل شوی چې پاکستان سره دا خبرې وسنجوي. ورسپانې لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې معاملې جاج اخستو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده.
د ګولیاز رپورت مورید په خوست کې د محل غنې چاپی تصویري او صوتي رسنۍ فعالیت لري. یادو رسنۍ د خلکو د سیاسي او ټولنیز شور په وده کې پوره ونډه اخیستې ده، خو خلک د خبرونو د کیفیت او د رسنۍ د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه کوي، ځکه اوس محل ورسره د ډونرانو یا مرستکونکو مرستې لګې شوې دي. په همدې اړه له خوست څخه زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورت لري.
په خوست کې دا مهال په ګڼ شمېر کې غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ نشرات لري چې خپلو مینوالو ته روزنیزي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزې خبرونې وړاندې کوي. د یادو رسنیو فعالیت د دې لامل شوی چې د خلکو په سیاسي او ټولنیز شعور کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شي او خلک د پخوا په پرتله ډیر په ټولنیزو برنامو کې برخه واخلي. د دې مثبتو پرمختیاو ترڅنګ بیا هم د رسنیو د خبرونو د اغېزمنتوب او کیفیت په اړه اندېښنې موجودې دي. بلوری ترسنی حق آزادی نلری چی پرختین توگه واقعیتون اخبار کری. همدارنگه در رسنی اقتصادی زان بسیاینه یا خودکفایی حق مسئله ده چی پرتولیز دول در رسنی مستقبل ورپوری تره لیده. پا خوست که دیوشمی رسنی مسئولین و مشال رادیو سر پا خبرو که خپلستونزی او اندخنه پا دی توگه پرداگه کری.
نقیب الله متنوالیم په خوست کې د یوې ځایي راډیو مسؤول. زما په نظر نړیوالې مرستې چې د میډیا په برخه کې ترسره شوې، د دوی مرستې هغه څه چې په کار وه پر ځای نه وې. په دې معنی چې دوی رسنیو ته بې له حسابه زیاتې پیسې ورکړلې.
نصیر احمد روخان یم. په خوست کې د رسنیو په وړاندې ستونزې شته دي. یو د دې جملې څخه په خپله د رسنیو د مسؤلینو په وخت د پیښو او د معلوماتو راټولول دي شي، دوی نشي کولی لاسرسی ورته ولري. د دې ترڅنګ امنیتي چالشونه او پخپلا په رسنیو کې د صرفیت د کچې ټیټوالی د رسنیو په وړاندې یو بل ستونزه ده.
روان نورزای د رسنیو پر وړاندې په اوس وخت کې هغه عمده چالشونه اقتصادي پندونو نشتون ده، د دولتي چارواکو لخوا بعضي سانسورونه دي.
په خوست کې د رسنیو د خبرونو کیفیت او څرنګوالی د بحث وړ دی. لیکوال او ژورنالیست محمد الیاس وحدت وایي چې د مسلکي کسانو کموالی او پخپله د رسنیو د مسؤلینو بې‌پروايي د خبرنیز ابتزال او د خلکو د خوابدۍ لامل شوی دی. خاغلی وحدت اندیښنه لري چې د ډونرانو لخوا د خوست د سیمه ییزو رسنیو نه اقتصادي ملاتړ به د یو شمېر رسنیو د سقوط او ودرېدو باعث وګرځي.
خوست کې د رسنیو اوسنی وضعیت یا د هغې په وړاندې ستره ننګونه د رسنیو څرنګوالی یا کیفیت دی چې د مسلکي کسانو کموالی او یا د چلوونکو د بېپروایۍ د امله د خپرونو کیفیت ټیټ دی، خلک د هغې نه ناراضه دي. او راتلونکي ننګونه چې ده د رسنیو هغه تر ټولو ستره ننګونه ملي ستونزې دي. اټکل دا دی چې په راتلونکي کال کې به په خوست کې یو شمېر رسنۍ وتړل شي. فکر کوم چې دوه درې کاله وروسته به په خوست کې یو شمېر رسنۍ بیخي وینه کمی وي. د مطبوعاتو ازادي هم یو چالش شته، یوه ننګونه ده.
لیکوال او د نظر خاوند فضل وزیر هیلمن په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د نظام یوه بې سابقه لاسته راوړنه ګڼي او دولت په دې مکلف بولی چې نه یوازې آزادۍ د یو بشري ارزښت په توګه وساتي، بلکې د مسلکي کدرونو د روزنې او د رسنیو د ځان بسیاینې لپاره دې په جامع او هر اړخیزو برنامو کار وکړي.
د بیان ازادي د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه کې تسجیل شوې دي. همدغه راز د افغانستان اساسي قانون همدغه حق مطبوعاتو ته ورکړی دی. د دې لپاره چې په افغانستان کې د بیان ازادي په همدې توګه روانه پاتې شي، یعنی سانسور نه شي، باید افغان دولت په دې برخه کې مسلکي کدرونه وروزي او هغه رسنۍ چې دوی په پروژوي اساساتو ولاړ وي هغه باید د ځان بسیاینې په خاطر د هغوی سره په دې ډګر کې مرسته وکړي.
د کتونکو له انده په پلازمینه کابل کې رسنۍ د سیمې د هیوادونو په کچه بیلګیز آزادي لري او دوی دا آزادي ډېره لیدې کبل بولي چې په کابل کې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او نور ډیموکراتیک بنسټونه په فعالیت بوخت دي چې رسنۍ سره د حکومت کړنې له نږدې څاري. خو په اطرافي سیمو او ولایتونو کې سیمه ایز مسؤلین دا ډول آزادیو ته پوره باورمن او معتقد نه دي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
وروسته ته د اختر د تیاریو په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو اوس دغه سندره.
ترجمة
دمالو ماشین خاله ندمالو تراش پادا ترا خون ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما
اوس هم د اختر د تیاریو په اړه سو رپورټونه. د وړوکي اختر په مهال خلک ډول ډول خوراکونه تیاروي، خو په خیبر قبایلی سیمه کې ځایي خلک د اختر د ورځې پیل په روایتي خوراک مینچو سره کوي. دا چې مینچي څنګه تیاریږي او په دې سیمه کې څومره په شوق سره خلک خوري، په دې هکله زموږ همکار د لنډي کوتل نه دا رپورټ رالېږلې.
د وړوکي اختر په مهال په خیبر قبایلی سیمه کې خلک د اختر د وړومبۍ ورځې شروع د روایتي خوراک مینچو نه کوي. دغه مینچي ځای خلک په خپلو کورونو او حجرو کې ډیر په شوق سره خوري او خپلو میلمنو ته هم وړاندې کوي. د مینچو نه پس بیا وریتي غوښي او داسې نور خوراکونه هم تیاروي. په خیبر قبایلی سیمه کې یو ځای تن سلطان محمد اپریدی د مینچو د استعمال په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي:
سابوی چې مونږ زوشي بس ناشتې پچیم داغه چو سارا خوریا او بس بیا چې کنه په خانه کې راوړې څوک په پلیټو کې راخلي څوک په مخ خانه کې خوري او بس لګیا یې ماشومان او غټو واړه او استعمال یې خډیر دی او بس ور چینی می نی په واچي او بس بیا خوري ماشومان او خې خایسته کوه ما وا او تور شم کې پخې کې غمر سره ور غړاب کی.
د میده وړو نه جوړ شوی دغه مینچي څنګه پخولی شي، په دې حکله باندې د یادې سیمې یو بل تن شاهد علي پردی وایي:
دا په اول په اوبو کې وخوټوي، بیا وله د غوړو تړکا ورکي، بیا چینی په وچوي یا شکر پکې میلو کي. نو په دا وجه باندې بیا دغه ذایقه ډېره زیاته ښکلي او خلک یې بیا ډېر په مینه باندې خوري. او لکه د کوم وړوکی اختر چې دی دغه خلک د مینچو اختر یي کنه، نو په دا وجه باندې ځکه ورته خلک یې چې استعمال یې ډېر زیات دی.
او د دغې سیمې یو اوسېدونکی سعدالله پردی وایي چې د روژې وروستو د اختر پیل خلک په خوږو مینچو سره کوي.
د روژه تېره شوي او اختر سبي وخت خلک یو خوند باخلی د میچونه، ځکه چې یو خوږ ډش دی. به دا خو د اختر په ټول ناول ډش دی چې سبي وخت ټول ماشومان مشران زنانا او نارینه ټول د روسیې سیندا میچي خ په شوق باندې خوري، ماغی نه پات بیا نو شي نه خوري.
او شاهد علي پردی زیاتوي چې مینچي ارزانه دي او هر څوک یې په اسانه ترلاسه کولی شي.
مینچي خدا سره چې هر سړی یې اخستای شي، ځکه چې ارزانه دي کنه، دمر خرچه په نشي ارزانه، بلکې مون په کورو کې خو به داسې دمر مینچي بمروړي چې بیا به وند کول د کور په کوم غچي وستنی بچوي په میخونو کې بیا وچګیرو کوړي او غوند کول به مونږ استعمالاله هغه پیر به استعمالاله چې بیا بل اختر راغې واغه اختر لوین بیا نورې واخستې او بیا به ما غوند کول استعمالاله نو دا یو ډېر بهترین ډش ته خلک ډېر په مینا باندې خوري.
یا د دې ویچ په خیبر قبایلی سیمه کې د نورو خوراکونو نه علاوه مینچه هم یو روایتي خوراک ګڼل کیږي چې لا هم په دې سیمه کې د وړو کې اختر په محل په شوق سره تیارول شي.
د پېښور کوهاټ اډنن سبا د سختې ګڼې ګوړې مرکز ګرځېدلې ځکه چې خلک د پېښور نه قبایلي سیمو ته د اختر د تیرولو لپاره ځي، خو دغه مسافر شکایت کوي چې موټرې نشته او کوي هم نو څو چنده زیاته کرایه غواړي. زموږ همکار دغه اډه کې ولاړ دی، ورزو چې دغه د رپورټ ورو
درمن اردون کو سب پیخور کو کوہاٹ اڈک کے ولاڈیم دلدنا تو پاکستان مختلف سیمو تا گاڑی زیو رازی زو گورم چ دلدا پ مختلف سٹینڈوں بنے گاڑی ولاڈ دی او بدے کی زنی داس سٹینڈ ہم شتا چ دغه زے کی فلین کچھ نہ پینشتا زدام گورم چ پسینڈوں باندے یوش میر مسافر ولاڈ دی وی انتظار کی ہزی چ تپوس او کچھ دی دس خبر لا پارا انتظار کی رو ردار تو وے چنم دس دے او چر روانے
زمان نور خالد محمود او صدق پر ایجنسی او اس روانے سادے دا
دار دو شاڑی تک لرا غلے
تقریباً لس بجے راغلی او یو بجے شوارا باندې
تمرا ٹائم دی ولی دلتا تیر
گاڑو باندې رش ډیر زیات او الله ګلی بس مونږ بهار راکی ول او دلته کوم خپل کسانی د خلکو هغه په خپل سیټونو کې کینې او مونږ د وای زتا صبر وکې صبر وکې صبر کې مونږ روزام دی او دلته وخر باندې ځای شو بس د کې را کوي ځ کینې مورا
او دن کو دلته بل کس ولاړ دی نه مونږ پښتنه کو چې دی چر تر روان دی پرور دار ته وای چې نوم دې سده او کم زیات تر روانې
ز ډیسټریکټ کرک تر روانې مانم نور رحمان دی
اختر دروانه خوشاله ای کنه
یار اختر دروانه خوشاله خو یقینا نیم خو الله د خیر کی الله مت فخریت ورسای
تو ته گاډه ملو شو
گاډو مسله دا گاډی کم دی نه ملوی جی کرای زیات دی
سمره کرای نه زیات شي او مخ کی سمره وی
غنیم سوا خستا اوس بال رډی دا درې سوالی درنیم والی سمره کی راګیر کړی
دل د مون سره بل کس ولاړ دی سر به مون خبرې کو پل کوړ تر روان دی درته وای چې کوړ دی شرط دی
میر وخکلی کې نواب نامه گو او دا ورور سره غلای
نو د میر باغ نه راغلی کله
میر باغ نه راغلی څوش به وش ولی او لمبري زکمه دی نه ملایږي لمبري
دا ته وای چې گاڑی نه ملایږي نو د گاڑی نه ملو دو پوجې تاسو ته مشکلات دي
مو ته دا مشکلات دي ګنه زده مو به ضرورت وي بیماری به وي عدالت پرتو هوټلو کې پرتو پوجي نو گاڑی سپیشل نه ولای نه شو چې په 5000 8000 مو گاڑی ځانته ونه شو
مو سره دلته ډرایور ولاړ دي نه اول دا پښتنه کو چې نوم دې څه دي او گاڑی کم زه ته بوزي ربوزه
ساده تا گاڑی لکه نمبر کی زو رزو ساده چلو
دغه ځکه اوس د خلکو رشم دی خلکو ته گاڑی نه ملایويږي بل دوی دا وایي چې کرایې نه زیات کړی دي او سره دام وایي چې خپل کسان کې نه وي
کرایې نه د سویل اندورا مسایل متزيات شي دي لکه په لار کې پولیس کومي پولیس ته ودرېږي نن پیسو نه بغیر دغه کټین دان نشي پرېګ دا وایي کنه سنجي دی اول به تقریبا 52 روپے کې مچواله اوس تقریبا 90 روپے ته سنجي پټرول سره دسم کړا
پخت روزی کې ولیدا کرایې نه زیات شي
ګمو سدی گاډي شارت شي انګو گاډي ویر کې نګه سدی دلر شي غنبو بسی به لازم تشو کې رزي انګو بره بغا کسي وی کنه وی تشو کې برزي نه کرا غا په ډبل 400 خلی ک 2800 روپیا غالي
نو دا خو دا خلکو سره زیاتې نه دي
پاکستان کې هیڅ کوم شي غنشدار ځته
خو تاسو خو زیاتېونه
دا نه مکه تین دانه شو کوي کاډي تر ډرورونو بغا شکایت لر شي غ نمبر کټی کې مو دا غ نه شو کوي جرات
قدرمن اوردون کو پکواډا ډا کې سرکاري چارواکه منیجر محمد ایاز سر په دې وخت مونږ ناسیو سره به مونږ د سوالو د ستونزو په اړه خبرې کوو. محمد ایاز صاحب اول خدای ته وای چې تاسو سره په اډه کې څومره گاډي دي
لکه دلته 16 سټینډ دي او پر سټینډ کې لکه دونه گاډي دي چې لاغي په یو ورځ کې نمبر نه راځي دریم ورځ ته موړي
دلته مونږ سوالو سره خبرې وکړې نو اغي دا خبره وکړه چې مونږ د کافي انتظار نه پس هم مونږ ته گاډي نه ملاويږي او دا صورتحال چې کله د اختر ورځې رانږدې شوې دي په دې کې دا پیدا شوې دي
هر 10 منټ پس گاډي وځي سر 15 بجو نه شروع کیږي د شپې نه بجو پورې بالکل شارټ نشته
تاسو زموږ د همکار رپورټ اوریده د پېښور په بیلابیلو سیمو او محلو کې چې افغان کډوال له تیرو دریو لسیزو څخه میشتي وایي چې له ځایي خلکو سره غم خادۍ شریکې شوي چې د نورو کلتوري ارزښتونو تر څنګ اخترونه هم له ځایي خلکو سره یو ځای منځي. زموږ همکار باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د پیښور په مختلفو سیمو کې ګڼ شمېر افغان کډوال میشت دي چې له ځایي خلکو سره یې ښې بدې شریکې شوي. دوی وایي چې سږکال به هم د تیرو کلونو په شان وړوکی اختر له ځایي خلکو سره په یوه ورځ نمانځي. یو تن چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د پیښور په کاکشالو کې اوسېږي وایي چې ځایي خلکو سره یې رښتې جوړې شوي او له ټولو پیښوریانو څخه ښې خاطرې لري.
زما نوم زامین دی او زه د ننګرهار د ثمرخیل اوسېدونکی یم. تقریبا 13-15 کلونه زه دلته اوسېږم. دغم لړلې داستان د افغانستان له چور پیښ شوی دی او موږ دلته شپې ورځې د پیښور کې سبا کوو، اخترونه لمانځو، یو بل سره مینه محبت ورورم کوو، ښه رښتیم دي، ښه ورورولي ده، ښه پښتونولي ده. موږ د دې له خوشحاله یو، زموږ ایام خوندي ده، عزت هم دلته خوندي دی. موږ د دې ټولو پیښوریانو نه، د پښتنو ورونو نه ډېره ډېره مننه کوو. زموږ ورسره ډېر ښه وخت تېر شوی.
یوه ځوان نجلۍ چې له ماشومتوبه پیښور کې اوسېږي وایي چې اوس ورته پیښور پردی نه دی.
دار ولایت سے دن کی اما اوزا فیلن تا پیشور پا تاکال کی مجھ فیلن اسی جو مجھ اس احساس نہ دکڑی چھ مجھ دا وطن سا باہر اسی جو یعنی دس اختر مجھ شکر المانزو دا خپل دوستانو سر خپل پختانو سر خپل خلقو سر یعنی دا سا احساس مجھ تا شکر نہ دیو درے دلے یعنی کزا چیر افغانستان تم نرس مرتا پا اختر پا دس خطو گا سر ونا گورم لکا ما چھ پیشور کلی دلی دی.
دا چې افغانان څنګه اختر منځي او څه ډول خوراکونه جوړوي یوې افغان نجلۍ مشال راډیو ته وویل.
زما نوم چې ده سادیا احمد زیدم او د افغانستان د لوګار یم، اوسېږم په جنګیر آباد کې. او مونږ د اختر پاول ورځ باندې ښایسته د منچی ورته وی او بسکیټ میوه وغیرہ د شیزونه راوړو. نو به داسې کوو چې خپل خپلوانو ته یعنی ترونو ته تر لورانو ته ټولو ته ډوډۍ کوو، هغوی مونږ ته ډوډۍ کوي، مونږ هغو ته ډوډۍ کوو.
تاسو د اختر دپاره نوي جامې کړي دي؟
ما خو چې دي دوه جوړه کپړې مې کړي دي او سینډل شو نور بس عمده شیزونه
یا د دیوی چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان شرقي ولایتونو ته د پیښور او شاوخوا سیمو څخه ګڼ شمېر افغان کډوال ستانه شوي. هر کال یې ګڼ شمېر کورنۍ د اخترونو د لمانځلو په خاطر پیښور ته راځي او دا ځکه چې د ډېرو یې خپلوان او عزیزان اوس هم په پیښور کې میشت دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
او سم د سندره چوي ز خیالي ممندایم.